دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شنبه دا تاسو د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د امریکا چین روسیه او د پاکستان حکومتي استازو د جمعې په ورځ د افغانستان په عقله په مسکو کې په خپله مشورتي غونډه کې د جنگ د پای ته رسولو په غرض د امریکا او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو په پیل کولو ټینګار کړی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره شوې ده او په دې ټینګار شوی چې د سولې ټینګېدو یوازینۍ لاره مستقیمې خبرې او مذاکرات دي د اژانس په وینا چین روسیه او پاکستان له امریکا نه غوښتي دي چې د طالبانو سره بیا خبرو ته کښېني او د سولې تفاهم لیک دوی سره لاسلیک کړي تر څو د دوی په وینا د یوې راتلونکې بین الافغاني غونډې لپاره لاره پرانستل شي خو طالبانو په خپل وار له موجوده حکومت سره د سولې د هر ډول مذاکرات نه انکار کړی او له امریکا سره په مخامخ خبرو باندې ټینګار کوي په عین وخت کې د اپی خبري اژانس رپورټ ورکوي ټاکل شوی وه چې د روانې میاشتې په پای کې د چین د حکومت په بلنه په بیجینګ کې بین الافغاني غونډه جوړه شي خو دا غونډه اوس د څه وخت لپاره ځنډول شوې ده د ناټو عمومي منشي ان سټولټنبرګ ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو سره به د دغه تړون مرستې دوام ولري سټولټنبرګ چې د جمعې په ورځ د لړم په درېمې په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په موقع خبرې کولې ویل چې اداري فساد په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده او د مالي مرستو زیاته برخه د همدغه فساد په خلاف د مبارزې او شفافیت په خاطر مصرفیږي د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبري اعلان ته وویل چې د ناټو تړون په افغانستان کې د خپل نظامی موجودیت په باب په خپلو ژمنو ټینګ ولاړ دی د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال له جنوري نه د اکتوبر تر 19مې پورې له ایران او پاکستان نه 3,92,228 افغان مهاجرین خپل هیواد ته راستانه شوي دي د دې نړیوال سازمان د یو تازه رپورټ له مخې چې د جمعې په ورځ د تلې په درېمې خپور کړی ویل شوي سږکال له ایران نه په مجموعي ډول 3,44,868 افغانان ایستل شوي وو په همدغه موده کې له پاکستان نه هم 1,318 تن افغانان وتلي دي چې 1,4,838 په خپله خوښه او 2,530 په زور او جبر ایستل شوي وو دا د امریکا غږ واشنگټن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر له قوله رپورټ ورکوي چې د امریکا پوځ به د اسلامي دولت یادایش په لاس د سوریې په ختیځ کې پرتو د خامو تیلو څاګانو له لوېدو نه د مخنیوي په خاطر څاګانو ته نږدې خپل نظامي موجودیت پراخه کړي د امریکایي تلویزیوني شبکې د رپورټ له مخې د ټرمپ اداره دغې سیمې ته د محاربوي ټانکونو د لیږلو پلان لري خو دا اژانس په وینا دا وروستی اعلان کوي چې متحده ایالات د سوریې په باب څرګنده پالیسي نه لري له بل پلوه په داسې حال کې چې د سوریې شمالي ختیځ ته کې په اصطلاح خوندي سیمې ته د تازه دمو روسي عسکرو او پولیسو د راتګ لړۍ روانه ده امریکایي چارواکي په ورخطایي څارنه کوي د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو په موده کې به څرګنده شي په دغه سیمه کې پر امنیت باندې د روسانو موجودیت څه اغېزه کړې او که نه خو د عفی نړیوال سازمان وایي چې د ترکیې چارواکو له وخت له مخکې په سوریه کې پلان شوي خوندي سیمې ته په زور د سوریې مهاجرین ورشړي د رویټرز اژانس د جمعې په ورځ دغه سازمان د رپورټ په حواله وویل چې تش په نامه دغه خوندي سیمه کې اوس هم جنگ روان دی په ترکیه کې دا وخت له 2 میلیونه زیات سوریایي مهاجرین آباد دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د نړۍ د مختلفو هیوادونو پر حکومتونو د جمعې په ورځ غږ وکړ چې د خپلو ولسونو ستونزو او مشکلاتو ته متوجه شي او غوږ دې ورته ونیسي ګوټرش دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د نړۍ په څو هیوادونو کې ولس سره د وخت د حکومتونو د ناروا چلچلن بېروزګارۍ تبعیض فقر او ناقصو سیاسي او اقتصادي پالیسیو په ضد خلک سړکونو ته راوتلي دي ګوټرش وویل چې د ولسونو او واکمنو سیاسي نهادونو ترمنځ ناباوري او بې اعتمادي مخ په زیاتېدو ده او د امنیتي ځواکونو په لاس بېګناه خلک وژل کېږي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د جمهور ډونالډ ټرمپ د حکومتدارۍ په دوره کې د امریکا د ملي بودیجې کسر 940 میلیارد ډالر ته ختلی دی او حکومت اوس په هر کال کې 400 میلیارد ډالره د امریکا د خارجي او داخلي پورونو د قرضونو د سود په ادا کولو باندې مصرفوي دا او د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل قدر من اوریدونکو پامکړی د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبانو د بیګونا ملکانو په وړاندې خپل حملو ته دوام ورکړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د عدم انسلاک ناپیلې غورځنګ د غړو هیوادونو د مشرانو د اتلسمې غونډې د پرانستنې په مراسمو کې وویل چې دوی چمتو دي د سولې د بهیر مشري په غاړه واخلي. د ښاغلي غنی په وینا که طالبانو د دوی د سولې وړاندیز منلی وای اوس به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم وای. وحید الله فیضی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي وسلوال طالبان د ملکی وګړو په وړاندې خپل بریدونه درولې نه دي. محمد اشرف غنی د خبر نن جمعه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپیل غورځنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی وایي
له بده مرغه طالبان چې د دوی له پناه ځای مخدره موادو او نړیوالو تروریستي ارتباطونو فعالیتونه ممکن شوي د بیګنا ملکیانو په وړاندې پراخې حملې کوي. د ویجاړۍ په نیت د تاوتریخوالي او ویجاړۍ پر زیاتوالي تمرکز کړی دی.
ولسمشر غنی وای افغانان د سولې پروسې مشري او مالکیت ته پوره چمتو دي. ولسمشر غنی د عدم انسلاک په اتلسمه غونډه کې وویل که طالبانو او ملاتړوي د دوی د سولې وړاندیز منلی وای اوس به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم شوی وای. خو نوموړی زیاتوي چې په خواشینۍ سره طالبانو د افغانانو وژلو ته دوام ورکړی او له تاوتریخوالو ډکو کړنو سره غواړي چې دوی له منځه یوسي. ولسمشر غنی وایي
د سولې ټینګښت زموږ له لومړیتوبونو څخه دي. موږ افغانستان او سیمې ته د سولې راوستلو ته ژمن یو.
ولسمشر غنی ولسواکي د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کېدل د ځوانانو د نوي نسل روزنه او د آسیا په څلولاري د افغانستان بدلیدلې په تیرو اتلس کلونو کې پرمختګ وګڼو. د ولسمشر غنی په وینا په افغانستان کې ولسواکي د پرمختګ په حال کې ده چې تیر کال د ولسي جرګې ټاکنې په بریالۍ توګه ترسره کړي او همداشان تیره میاشت د جمهوري ریاست ټاکنې هم په شفاف ډول ترسره شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به پایلې اعلان شي. ولسمشر غنی وړاندې وایي
ټولو بدلونونو ته په کتو افغانان چمتو دي چې د سولې بهیر مشري او مالکیت واخلي او افغانستان به د نړیوالو شریکانو په همکارۍ د سولې بهیر پر مخ یوسي چې د تلپاتې سولې لامل شي.
ښاغلی غنی وایي افغانستان د سیمې او نړۍ د نیابتي جګړو او نابلل شویو عناصرو کوربه نه دی او افغانان د دې حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي. د عدم انسلاک اتلسمه غونډه د آذربایجان په باکو کې جوړه شوې وه چې د نړۍ د 16 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. دا ځل د دغې غونډې د مشرۍ مسؤلیت د آذربایجان هیواد په غاړه و. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د شمالي اتلانتیک د تړون ناټو عمومي منشي ټینګار کړی دی چې افغانستان لا هم د دې تړون د مهمو لومړیتوبونو څخه دی او د دې هیواد سره به پوځي او مالي همکاروي ته دوام ورکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د شمالي اتلانتیک د تړون ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې افغانستان لا هم د دې تړون د مهمو لومړیتوبونو څخه دی او د دې هیواد سره به پوځي او مالي همکاریو ته دوام ورکړي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د جمعې په ورځ اکتوبر 15مه د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ خبرې کولې وویل چې دغه تړون د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دی. خغله سټولټنبرګ وایي
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو دفاع وزیرانو ترمنځ په غونډه کې ژمنه وشوه چې ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت ته ژمن دی. موږ افغانستان ته په ګډه راغلی یو، په ګډه پریکړه کوو او چې وخت راغی په ګډه له افغانستان څخه وځو. چې اړتیا نه وي موږ په افغانستان کې د اوږدو مهال لپاره نه پاتې کیږو.
And when the time is right, we will leave together.
همداشم په تکرار سره ویل چې د طالبانو سره مذاکرات بیا پیلېدو په صورت کې ناټو د هغه هرکلی کوي. تم د چې د ناټو سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د دوهمې ورځې په غونډه کې د افغانستان د امنیتي شرایطو او جمهوری ریاست د ټاکنو په ګډون د دې هیواد وضعیت وڅېړل شي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ له وخت مخکې له افغانستان څخه د وتلو په حق له وویل
کله وخت مخکې ووځو موږ به یې بیا لوړه پرېکړو. لومړی به د افغانستان خلک له طالبانو رژیم څخه زیان وویني، دویم به یې موږ ته زیان راورسیږي.
regime in Afghanistan. Second, we will suffer.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي تېره ورځ امریکا غږ ته وویل چې افغانستان کې د دې سازمان قواوې به په دې هېواد کې د امنیتي ګواښونو د کمیدو په پام کې نیولو سره راکمې شي. هغه همدا شان ټینګار وکړ چې طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلېدو په صورت کې لازم دي چې د افغانستان حکومت پکې محوري رول ولري. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د تلې د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د ځنډ یوه اونۍ وروسته لا هم د انتخاباتو کمیسون د نتیجو اعلان لپاره نوې نیټه نه ده ټاکلې. د انتخاباتو د څار ادارو چارواکي وایي دغه کار دوی اندېښمن کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون لخوا د افغانستان د جمهوري ریاست د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنیو پیلو په اعلان کې د نږدې یوې اونۍ ځنډ وروسته اوس هم دغه کمیسیون د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره نوې نیټه نه ده ټاکلې، چې د ټاکنو څار د ادارو چارواکي وایي دا کار د دغو ادارو د اندېښنې سبب شوی دی. د ټاکنو خپلواکې کمیسیون مشر میرمن هوا عالم نورستانی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا کمیسیون د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره لا هم د نوې نیټې په ټاکلو کار کوي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې کیدای شي کمیسیون د شنبې په ورځ د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره نوې نیټه وټاکي.
هدف یې تامین شفافیت،
هدف دا دی چې شفافیت پلی شي. د بایومتریکو په وسیله کارولې رای د بایومتریکو پرته رای او توري رای د سپینو رایو څخه بیل شي. موږ نه غواړو چې شفافیت د سرعت قرباني شي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه په جدي ډول د پایلو د اعلان لپاره دقیق نیټې د ټاکلو په پریکړې باندې کار کوي.
خاغلی ابراهیمی ویل چې د نیټې د اعلان ځنډ علت د کمیسیون په تخنیکی برخه کې د کار د حجم چې د هغه پر وینا د تخنیکی کار ارزونه د نیټې د اعلان په پریکړه کې مرسته کولی شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مهالویش له مخې په کارو چې د افغانستان د جمهوري ریاست د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو لومړنۍ پیلې تیره اونۍ د تلې په ویشتمه ورځ اعلان شوی وی، خو دا پیلې اعلان نه شوې. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د پیلو د ځنډ علت یو لړ تخنیکي ستونزې وي چې اوس لري شوي، او دغه کمیسیون عمومي معلوماتي مرکز ته د بایومټریک دستګاه څخه ټول معلومات انتقال شوي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وایان عبدالعزیز ابراهیمی وایي چې د درملوک په نوم جرمني شرکت چې د ټاکنو کمیسیون ورڅخه د بایومټریک دستګاه یې اخیستې، ورته ویلي چې په درې کاري ورځو کې به د مرکزي سیستم څخه ناپاکې رای وایستل شي. ښاغلی ابراهیمی وایي دا کار د پنجشنبې په ورځ پیل شوی دی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د پیلو په اعلان کې پر لپسې ځنډ د ټاکنو سر د ادارو د اندېښنې سبب شوی دی. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې پیپا د وضعیت څخه راضي نه ده، او کمیسیون ته پکار دي چې وضعیت ژر تر کنټرول لاندې راولي.
دا نه یو کمیسیون لپاره پکار ده چې کله محلي شناختي باید مشخص تاریخ اعلان کړي او وایي چې موږ دا کارونه ترسره کوو. دوی له بده مرغه پیو اونۍ کې نه توانې ګولي اول تاریخ مشخص کړي، دوم له پیښو څخه ډېر متاثره کېږي، مدیریت ترې اغېزمن کېږي. یعنی وګورئ چې یو قلف مسله څومره جدي او تقریبا حاده واقع سره په دغه موضوع کې، نو زموږ په مجموع کې ځیر کارونه څخه رضایت نه لرو. دوی باید زر تر زره دغه وضعیت مدیریت کړي، تاریخ مشخص کړي، هغه کړنې او هڅې چې پایلو د اعلان په خاطر ضروري دي هغه هم باید روښانه کړي.
د پیپا اجرایوي رئیس وایي چې داسې ښکاري چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي د تخنیکي وضعیت په ارزولو کې پاتې راغلي.
یعنې که تخنیکي څېړنه وي فقط د یوې غونډې خبره ده چې په کې دارالانشاو کمیسیون سره کښېني، وضعیت په میز باندې بحث کړي او د هغه لپاره تاریخ مشخص کړي، نور اضافه هغه کوم بحث نه ده.
د ټاکنو د څار د ادارو چارواکي وایي چې د لومړنیو پیلو د اعلان ځنډ مخامخ د جمهوري د ټاکنو د روسي پیلو پر اعلان هم اغیزه کوي، او روسي پیلې به هم په ځنډ اعلان شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لړم شپاړسمه ورځ د جمهوري ریاست د ټاکنو روسي پیلو اعلان لپاره په پام کې نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ پراسس په واشنگټن کې جنجالي پارولې دي. د امریکا ژغ خبریال جیسمن اونی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په اصطلاح د اوکراین سره په څنګ کې موافقه کول د سوریې له شمال ختیځ نه د امریکایي قواو راستل کله چې دغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ موضوع را پورته کیږي د امریکا جمهور ډانلډ ترامپ په خپل لار ارزي مګر د سوریې په باره کې پریکړې په واشنگټن کې مخالفت پیدا کړی دی او د اوکراین په باره کې منتقدین وای ترامپ د امریکا مسلکي ډیپلوماتان څنګ ته کړي دي چې په انتخاباتو کې د خپل بالقوه سیال په خلاف خپل علایق زیات کړي د جمهور رئیس د بهرنۍ پالیسۍ پریکړو په واشنگټن کې اختلاف ته څنګه لمن ووهله د انتقادونو سره سره جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په خپله پریکړه ولاړ دی چې د سوریې ترکیې له سرحد نه خپل عسکر راوباسي چې دوی هلته د کردي متحدینو سره اوږه په اوږه جنګېدل جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي
Let someone else fight over this long blood-stained sand.
دوی تقریبا لس کاله دیرو پریږدي چې بل څوک دومره اوږده جګړه او په وینو لړلې جګړې ته دوام ورکړي دا ښکاري چې په سوریا کې د امریکا لوړ رتبه مامور د ترامپ له پریکړې نه فاصله نیسي د بهرنۍ پالیسۍ په کمیټه کې دیموکرات سناتور باب مندیس وای
Were you consulted about the withdrawal of troops
ایا تاسو سره د عسکرو د ستلو په باره کې مشوره شوې وه چې په دې تازه وخت کې راوستل شوه د سوریې لپاره د امریکا خاص استاد جیمز جیفری وای
I personally was not consulted at all
نو ما سره شخصا مشوره نه و شوې د کانګرس په استمایا غونډو کې نورو ډیپلوماټانو یوکرين ته د نظامی مرستې د ورکولو تصویب د زندول په باره کې شاهدي ورکړه یو ډیپلوماټ په لیکنه بیان کې ویل سپینې مانی په عادي ډیپلوماټیکو چینلونو باندې سترګې پټې کړې د نظامی مرستې په بدل کې په یوکرين باندې فشار راوړي چې له ډیموکراتانو د جمهور رئیس په خواني مرستال جو بایدن او د لزوینه تایخات وکړي په کانګرس کې دیموکرات غړو دغه عمل وغنده د استادو په مجلس کې د استخباراتو د کمیټې رئیس دیموکرات ایډم شیف وای
The idea that vital military assistance would be withheld for such a patently political reason
دغه مفکوره چې مهمه نظامی مرسته به د سیاسي دلیل لپاره وزنډول شي د جمهور رئیس د دوهم ځلي انتخاباتي مبارزې په وخت کې کار ورکړي دا د جمهور رئیس د وظیفې سره سر نه لګوي چې زموږ له ملي امنیت نه دفاع کوي د اوکراین په باره کې د ترامپ اقدامات به د جمهوري ریاست مقام ته ګواښ مخامخ کې ځکه چې د استهزاء په باره کې تحقیقات روان دي د ټیکساس په استن کې د پونتون پروفیسر شونون بو اوبراین انوای
We have agencies we have areas of our government whose job it is to
من ادارې لرو او من د حکومت سره یو ځای خاص ساحل لرو چې دغه موضوعاتو په باره کې تحقیقات وکړي او که جمهور رئیس ترامپ غوښتل د جمهور رئیس د پخواني مرستیال جو بایدن او د دل زوینه د دوی د فعالیتونو په باره کې تحقیقات وشي نو دا باید د ډیپلوماتیکي چینلونو له لارې شوی وي د تروریزم متخصص مایک نیوټن وای دغه ډیپلوماتیکي چینلونه امریکا له هغو هیوادونو نه جدا کوي چې پالیسي سیا مطلق العنانان مشران غورکوی د وندر بلیټ د پونتون د حقوق د پونزي پروفیسر مایک نیوټن ان وای
checks and balances where agencies push back against each other and really experience smart policy
په چکا بیلانس کې ادارې د یو بل په خلاف عکس العمل خې او واقعا با تجربه او زیرک پالیسی جوړون کې د انتخابونو او عواقب سره لاس او گریوان وي او ډیپلوماټیک نتیجه او خای پوز به خو اقدامات وي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د کالیفورنیا په شمال او جنوب کې د اور لګیدنې له کبله 50,000 کسان ارسیبي دي چې خپل کورونه پرېږدي د اور د خپرېدو د ویرې له کبله په دغه سیمه کې ګاز او برېښنا بنده شوې ده پام وکړئ رپورټ ته
چرواکی وای چې د کالیفورنیا په شمال کې اور 15% مهار شوه دی. د اور وژنې د ادارې مشر مایک پارکس وای
اور په 14000 هکتار ځمکه کې لګیدلې چې موږ 15% مهار کړی دی. تر اوسه 9 ودانۍ نړېدلې دي او خرابي لا روانه ده. اور خلاص شوی نه دی. تر اوسه همدا معلومات لرو. 1500 اور وژونکي په دنده ګمارل شوي دي او تر سبا به دا شمیر کارکوونکي 50% لوړ کړای شي.
د سونما د نهي د پولیسو مشر مارک اسک وای د خطر سره سره یو شمیر خلکو له خپلو کورونو څخه له وتلو ډډه کړې ده. ښاغلی مارک وای
موږ واقعا غواړو چې خلک اختارونو ته غوږ کېږدي او سیمه دې خالي کړي. په دې هکله موږ نن شپه خبرې هم وکړې که باد زیات شي او ناڅاپي بیړنۍ حالت رامنځته شي موږ نشو کولای چې په وروستۍ شیبه کې کله چې اور رانږدې شي څوک وژغورو. موږ غواړو چې سیمه پاکه وي.
دا اور لګیدنه د چهارشنبې د شپې راهیسې د ګیزرز سیمې ته نږدې چې په نړۍ کې په لویه کچه د انرژي تولید سیمه ده پیل شوې ده. د خدماتو کمپنیو خبرداری ورکړی چې کیدای شي د روانې اونۍ په پا کې د انرژۍ پرچاوي زیاته شي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د حکومت ضد د هنګ کانګ د دوامدارو احتجاجونو لپاره 23 اعلان کوونکی جاشوا اونګ د پنجشنبه په ورځ وویل د ولسوالۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره یوازنی کاندید دی چې د نومبر د 24 انتخاباتو څخه منع سوی دی. د امریکا ژه خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
اونګ د پنجشنبه په ورځ د ښاري شورا د ودانۍ مخې ته د خبرو په ترڅ کې وویل د ښار د ولسوالۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ده کاندیدي ځنډول شوې ده ځکه د انتخاباتي کمیسیونونو په مامورانو باندې سیاسي فشار دی او د دې په نتیجه کې د ده کاندیدي وځنډول شوله. د هانګ د ډیموکراسۍ پلوي فعال جوشوا اونګ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
اف مسز آرون would like to send me any letter, of course I would love to reply her just like how I would reply Dorothy Ma, but which just crystal clear imply that how the election rules and system in Hong Kong is unfair at all and is still manipulated by
Cameron Arun Anwardi Alikra Wastawi Albata zaba padira mina da ha khilik ta jawab waima aw lika singa che Dorothy Ma alik ta me jawab yalewu مګر دا پوره واضح ده. دا په دې دلالت کوي چې لا تر اوسه په هنګ کانګ کې څرنګه انتخابات، قوانین او سیستم غیر عادلانه دي او لا تر اوسه یې بیجنګ په مهارانه توګه اداره کوي. اونګ وایي د ولسوالۍ د شورا د 409 څوکیو لپاره د یوازنی کاندید دی چې لا تر اوسه نه دی تصویب شوی. کله چې د سپتمبر په میاشت کې خپل کاندیدی اعلان کړله د خبرداری ورکړه چې که د مداخلې کوشش وشي نو دا به د حکومت ضد احتجاجونه راوپاروي چې د 4 لپاره له احتجاج کوونکو نه یې د هنګ کانګ لارې کوڅې ډکې کړې وې. په هنګ کانګ کې د ولسوالۍ شورا د حکومت ډېره ډیموکراتیکه څانګه ده چې اکثره ټول غړي په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس پر امریکایي کمپنیو انتقاد کوي چې د چین ګټورو بازارونو ته د لاسرسي په هدف د امریکا ارزښتونه پلوري. مایک پنس پرون د تجارت په یوې غونډه کې د ناکي او د باسکټبال ملي ادارې NBA ته په اشاره سره وویل چې دوی د چین د حکومت سپکاوی له پامه غورځوي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
نایکی د سپورتي وسایلو د نړۍ یو وتلې کمپنۍ ده. دا کمپنۍ کومه فابریکه نه لري خو خپلو جامو او بوټونو یو پر څلورمه برخه په چین کې تولیدوي. د تجارت پر سر د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د شته جنجال پر سر د روان کال په دریمه روبه کې د نایکی فروشات 0% لوړ شول چې علت یې په چین کې د یادې کمپنۍ محصولاتو ته ډېره لیوالتیا ده. د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس وویل
Over the past 17 years China's GDP has grown by more than 9
فولډر ولسکلونکي د چین ملي ناخالص تولیدات څخه باندې نه برابر لوړ شوې دي. هغه هیواد د نړۍ دویم ستر اقتصادي هیواد دی. ډېر دغه بریا په چین کې د امریکا د پانګون لامل دی.
خو پنس وویل د چین اقتصادي وده د دې لامل نه ده شوې چې یوې آزادې او پرانیستې ټولنې ته چې پکې شخصي شتمنیو د قانون واکمنۍ او د تجارت نړیوالو قوانینو ته درناوی کیږي د هغه هیواد د مستبد نظام پام وړوي. پنس زیاته کړه یو شمېر امریکایي کمپنۍ د چین ظالم حکومت ته سر ټیټوي.
Nike stores in China actually removed their Houston Rockets merchandise.
د نایکی پلورنځیو د هیوستن راکټس په نامه د یو ډول سپورتي جامو د عمومي مسول د یو وکلمې ټویټ له عمله چې ویلی وو د ازادۍ لپاره وجنګیږي له هانګ کانګ سره ودرېږي د چین له حکومت سره د خواخوږي په هدف له خپل پلورنځیو د هیوستن راکټس سپورتي جامې لری کړې دي.
ټویټ که څه هم ژر پاک شو خو د چین تلویزیون د ان بی ای یا د امریکا د باسکټبال سیالیو خپرول لغوه کړل چې له امله یې لیګ له مالي زیان سره مخ شو. مایک پنس وویل
Some of the NBA's biggest players and owners who routinely exercise their freedom to criticize
the NBA یو شمیر مشهور لوبغاړي او خاوندان د بیان لښته ازادي پر دې هیواد انتقاد کوي خو کله چې خبره د چین د خلکو د ازادي او حقوقو شي نو خپل دا حق له لاسه ورکوي. د خلکو د غږ د چوپ کولو په هدف د چین له حکومت سره په همغږي کېدو NBA هم داسې عمل کوي چې د هغه مستبد رژیم پورې اړه ولري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر هغو ورزشکارانو چې د یې د امریکا او خپل دفتر په وړاندې په بې احترامي تورنوي انتقاد کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا هم د دې خبرونه ورسته رپورت. په افغانستان کې د پولیو ناروغي ولې نه محو کیږي؟ د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو په برخه کې غټې ستونزې څه دي؟ زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه رپورټ لري.
تیره پنجشنبه د پولیو نړیواله ورځ د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې په داسې حال کې ولمانځل شو چې د همدې اونۍ په جریان کې د افغانستان په پکتیکا او کندهار ولایتونو کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې سره د روان کال د پولیو یا په ماشومانو کې د ګذر ناروغۍ پیښو شمیر 19 ته ورسید. د روغتیا وزارت هر کال اټکل کوي چې د کال تر پای به د پولیو ناروغي لمن له هیواد ټوله کړي خو سره له ډیرو هڅو نه یوازې بریالي شوي نه دي بلکې د دې ناروغي د پیښو شمیر ورځ تر بلې مخ پر بره روان دی. روغتیایي مسولین وایي د پلج ناروغي د محو کولو پر وړاندې غټه ستونزه یې د امنیت نشتون دی. دوی زیاتوي د پولیو ډیری پیښې هم په غسیمو کې رامنځته کیږي چې نسبتا ناامنوي. دوی د مثال په توګه د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه هم یادونه کوي چې د ښه امنیت له کبله پکې هیڅ د پولیو پیښه نه رامنځته کیږي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلی سانګې مشر محمد نور په دې اړه امریکا غشته وویل
اصلي سبب یې د امنیت د نشټوالي له وجې نشي تطبیقېدلی. کله چې د واکسین په تطبیق کې نیمګړتیا راشي او وضعیت مناسب نه وي نو سبب یې دا دی لکه تاسو چې په افغانستان کې وینئ هر هغه سیمو کې چې امنیت نشته هلته د پولیو پېښې رامنځته کیږي.
د پکتیکا روغتیایي مسؤلین هم همداراز وایي د برمل په ولسوالۍ کې د پولیو وروستۍ مثبت پېښه ځکه رامنځته شوې چې په دې ولسوالۍ کې د تیر یو کال په جریان کې د ناامنۍ له امله د پولیو ضد واکسین هیڅ کمپاین نه دی تطبیق شوی. په پکتیکا کې د کتلوي ماپیت امیر ډاکټر عبدالحکیم همت
په برمل ولسوالۍ کې تقریبا څه کم یو کال کېږي چې کمپاین تطبیق شوی دی پولیو کمپاین. برمل داسې یو ځای ده چې هغه د مخالفینو په لاس کې د پاغې ته دې چا وس هم نه ورسیږي. نو داسې ځایونو کې کمپاین تطبیقول یا د دولت دپاره یا مسدسې تعمیې دپاره یوه ستونزه ده.
که څه هم یو شمېر دیني عالمان د واکسین تطبیق وقایه او ماشومانو ته ورکول یې لازم ګڼي خو د هیواد په لرې پرتو سیمو کې لا هم یو شمېر خلک د پولیو ضد واکسین ته د شک په سترګه ګوري چې د خلکو همدې ذهنیت او نه امنیت د دوی د ماشومانو ژوند له خطر او د روغتیایي مسؤلینو فعالیت له خنډ سره مخ کړی. دیني عالم مولوی ضبط الله
د واکسینو په مورد باندې په دنیا کې ځینې نظری اختلافونه شته خو د دنیا مشهور علماو او مشهور اسلامي مرکزونو او مشهور دینی مدارسو دغه ټولو لیکلي دي چې دا نه سي دا جائز دي بلکې دا ضروري ګڼل دي چې د صحت لپاره دا ډیر شدي باید استعمال شي باید په خپل ټیم باندې ولګيږي.
د یادولو د چې پولیو زیاتره وخت په ماشومانو کې د دایمي معلولیت او په ځینو مواردو کې د مړینې لامل ګرځي چې له همدې امله د نړۍ له خطرناک ساري او وایروسي ناروغیو څخه ګڼل کیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دا وخت دی.